السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وستا وخت د افغانستان مازیګر څلور بجې دي نن پنځشنبه د خبرګولي نه م نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله د شمې نیټه سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ وړي د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کال وي او د اوسنۍ شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل پر 2 بجو پیل شوي په اړه هم خبرې کوو خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرزوان مراد څخه اورو
السلام علیکم داعش وسلوال ډلې د کابل د نن وسې د سانوشن کې بریک مسؤلیت پر غاړه واخست طالبانو او وتلیو افغان سیاستوالو په وګړه اعلان کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثره او رغنده بللې دي او په هنګری کې د سیلانیانو یو کشتۍ تیر شپه ډوبه شو چې له امله و کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل داعش وسلوال ډلې د کابل د نن ورځې د سانوشن کې بریټ مسؤلیت پر غاړه واخیست د کابل پولیس وایي په دې سانوشن کې حمله کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه شپږ کسان وشل شوي او شپږ نور ژوبل دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرس ازادي راډیو ته وویل سانوشن کې بریدګر پلی و او د پولیسو لخوا تر پېژندل کېدو وروسته ځان ته په عمومي سرک چاودنه ورکړه جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې دا بریټ غندلی دی دا میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونو وسلوالو تمرک شوبلا وخته د میدان وردګ والی او د پولیسو مشر نن خبري اعلان وکړ چې شاوخوا 200 وسلوالو تیر شپه د چک ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه خو په وینا یې د امنیتي ځواکونو او هوایي قواو د ځوابي بریدونو په نتیجه کې پر شاو تمبول شول د میدان وردګ د امنیت قمندان محمد وایس سمیمی ویل چې په دې جګړه کې 15 سلويخت طالبان وچل شوي او 50 نور شوبل دي د هغه په وینا افغان ځواکونو ته په دې جګړه کې مرګ شوبلنه ده اوخته وسلوالو طالبانو بیا د میدان وردګ د مقاماتو د دې ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو په یوې ګډه اعلامیه کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثرې بللې دي په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د مسکو په بین الافغاني کانفرنس کې د اوربند ټینګښت او له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث شوی دی د طالبانو او افغان سیاستوالو په ګډه اعلامیه کې د مسکو خبرې دوستانه یاد شوې دي په دوام کې راغلي چې له دې چې ځینې خبرې ډېرې بحث ته اړتیا لري موافقه وشو چې راتلونکو کې به پرې بحثونه کیږي خو په ټوله کې تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې د طالبانو مرستیالو په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ویلي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او وروسته به خبرې وکړي اخوا د مسکو د غونډې یو ګډونوال فوزیه کوفی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې سوله د طالبانو نظام ته د ورتګ په معنا نه ده او طالبان په دې خبره باید پوه شي د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د جمهوري ریاست د ځانګړي امنیتي سلاکار د ځانګړي امنیت له پخواني مشر جنرال حبیب احمدي څخه د هغو تورونو په اړه پوښتنه وکړه چې نوموړي په دې وروستیو کې پر ارګ ماڼۍ لګولې دي د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي نن رسنیو ته وویل چې جنرال احمدزی حاضر شو څارنوالانو ترې د هغه د ادعاو او تورونو د سپیناوي لپاره اسناد او شواهد وغوښتل د خاغلی رسونی پویلا جنرال احمدزی د خپل تورونو د اثبات لپاره کوم ثبوت او سند وړاندې نه کړ خو ویل چې د بپراتون کې اونۍ کې اسناد او شواهد وسپاري جنرال احمدزی په دې ورسېو کې تور پورې کړی دی چې په ارګ کې جنسي او مالی فساد موجود دی خو د افغانستان جمهوری ریاست د خاغلی احمدزی تورونه به اساسه بللې دي په هنګری کې د سیلانیانو یو کشتۍ تر شپه ډوبه شوه او و کسان پکې وشل شول په دې بیړۍ کې 15 کسان ناستو چې 3 د جنوبي کوریا اتباو د دانیوب د سیند په غاړه وړه تورستی بیړۍ ډوبه شوې ده د هنګری چارواکو ویلي چې د جنوبي کوریا له سیلانیانو ډکه کشتۍ له یوې غټې کشتۍ سره لګېدلې ده لا هم د لټون عملیات دوام لري څو 21 لا درکه کسان پیدا شي د اوکراین په لویدیځ کې تیره شپه د یو هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې څلور کسان چې عمله وو وژل شوي دي د اوکراین د مځکنیو ځواکونو د رسنیو دفتر ویلي چې د ام 8 ډوله ایم آی اته ډوله هلیکوپتر د تمرانیتی پرواز پر مهال غورځېدلې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا یو ښه سهار نه دی. نوموړي ویلي د اوکراین د پوځ مشر ته حکم کړی چې دا پیښه وڅېړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف د روسي میاشت د قدر شپې په مناسبت په یو فرمان سره څلور شپېته زندانیان بخلي دي. تر دې مخکې د ترکمنستان پخوانی مشر سفر مراد نیازوف هر کال د زندانیانو د خوشي کولو او بخلو فرمانونه ورکول. اوسنی ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف چې هر کال په دودیزو او مذهبي ورځو کې ورته ګامونه اخلي، د سږني کال په نوروز کې د 2000 زندانیانو د خلاصون فرمان ورکړ.
خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل. د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي راديو .com اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی، ځکه د کار دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون له اسنه دې کار لپاره هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای چې مشروع نه وي.
د غزنی چارواکي له دینی عالمانو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. دوی وایي دینی عالمان باید د سولې لپاره ژغ پورته کړي، کنه جنازې به پورته کوي.
موږ تاسو په فرضي کار نه کوو، ولې نن په افغانستان کې اولین ضرورت خلکو، اولین حکم د دین دغه دی چې د وینې ناروا وینه ده، توی ده باید بند شي.
د هغو کوچنیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو چې نسی کولای ښوونځیو ته ولاړ سي.
منګړی ته ګورم مکتب ته روان یم، مادله زوریږ مې کښ کما مکتب ویلې.
همداراز د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیل شوې در سره معلومات شریکو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهم نیمای کې 19 پروګرامونه د کوچنی حق او کور کلی خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون لمخه د ولایتي شوراګانو دوره څلور کال ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پښپژمه د جمهوریت ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځن تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د ترسره کېدو هیڅ اراده هم نه لري. دا خپل سریحه او څرګند ډول د اساسي
قانون نقض ده. ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنې دا چې هر رقم اوس موږ تاسو توجیه ووکړو د قانون له اسنه دې کار له بعد هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نه هدنو.
د افغانستان د اساسي قانون لمخه د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو شاو خو یو کال کیږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو د ټاکل شوی محل ویش لمخه ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهوریت ریاست له انتخاباتو سره چې د میزان په شپږم کې یو ځای تر سره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنینی بنسټ چې د خلکو پر رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسی جرګې شپاړسمې تقنینی دورې له خپلې ټاکلې مودې څلور کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید سوی وه. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې او د تقنینی بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو له کار سره پخوا کې د مشرانو جرګې د ځینو سناتورانو کارونه چې دریمه برخه سناتوران یې له ولایتي شوراګانو انتخابیږي، هم کارونه غیر مشروع دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره سي کمیسون وخت اړتیا لري. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زوی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالی امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولري تر څو ټاکنې ترسره کړي. چې همدغه دوه ستونزو سره کمیسیون لاس او ګریوان و او کمیسیون هم مجبوره شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که انتخاباتي شریکان له کمیسیون سره په امنیتي او مالی برخو کې لازمې مرستې وکړي کولای سي په نږدې راتلونکي کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي.
دا ازادي رادیو ده. و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي شارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونې مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان پشپژمه نه کیږي. دغه کمیسیون رئیس هوا علم رنورستانی ویلي وو چې د میزان پشپژمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. له دې ډلې څخه یو کبیر رنجبر دی چې اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
ټول ټاکنې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ د شوراګانو خورا غیر منظمې دي او هغه لویه منفي اغیزه کوي په مجموع کې په ټول نظام باندې. د دې لپاره چې له هر ولایتي شورا نه استاد راځي د دودر ټول ولایتونه یو نفر راځي مشرانو جرګې ته، همدار رقم د ولسوالۍ شوراګان هم راځي. ولسوالۍ شوراګان خو په دغه ټول دغه اتلس کالو کې هغه جوړې نه شولې او زمونږ مشرانو جرګه یو ثلث چې د ولسوالۍ شوراګانې دي هغه حضور نه لري چې خپله اغیزه کوي په مشروعیت د مشرانو جرګې. دغه مسؤلیت له منځه وړي، ولې په اساسي قانون کې خو مشرانو جرګه له دغه دریو برخو جوړه شوې، یو برخه یې چینی نو هغه خو بیا تکمیله نه ده. د بلې خوا بیا د ولایتي شوراګانو هم ټول ټاکنې په معین وخت نه کېږي. د دې لپاره چې د ولایتي شوراګان هم یو استاد ځي مشرانو جرګې ته، په عین زمان کې چې په خپله محل کې هلته منفي اغیز لري، ډېر مهمه منفي اغیزه په نظام چې واردوي همدغه ده چې د دوی استاد راځي مشرانو جرګې ته.
رنجبر صاحب تاسو د اساسي قانون یادونه وکړه، اوس کچرته د ولسمشرۍ انتخاباتو سره سر لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نشي ترسره کولای، د دوی د دولتي شوراګانو د غړو د کار دوام همداراز په مشرانو جرګه کې چې کوم انتخابي غړي دي سناتوران، د دوی د کار دوام څومره له قانون سره په ټکر کې دي؟
اصلا هیڅ مطابقت نه لري له قانون سره. د دې لپاره چې د خپل د مشان جرګې یو د نیمه برخه خو د پنځو کال لپاره ده چې هغه ولسمشر ټاکي، هغه بل چې انتخابي ده ولایتي شوراګان نه چې راځي هغه د څلور کال لپاره ده. دوه کاله مخکې د دغه دورې هغه وخت پوره شوی دی او دغه دوه کاله نور دوی غیر قانوني ادامه ورکړې ده.
نو څه باید وشي؟
نو دغه تصمیم غلط تصمیم نیول شوی دی د کمیسیون لخوا. کمیسیون د انتخابات الخالد دی وای چې موږ د امکانات نه لري چې دا یو ځای وکړي. دا کار ضروري دی چې یو راس کې وکړي. ټول دغه مواد انتقالیږي ټول ولایتو ته او ټول کار کیږي. هغه افراد او اشخاص هم استخدام شوي دي. زه فکر کوم چې هیڅ نوې ستونزه به خلق نه کړي، فقط یو تعداد اضافي کارمندان په کار دي چې د شمیرونو لپاره.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبار و چې وایي د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې ازادي راډیو اوري د افغانستان ته پوهنې وزارت وایي د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼ افغان کوچنیان له زده کړو څخه محروم دي. دغه وزارت وایي د ماشومانو ډیره برخه یې نجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن هم خپل نوي راپور کې ویلي چې له هرو پنځو پر شرایطو برابرو افغان ماشومانو له ډلې دوه یې له زده کړو پاتې دي. ناجیه ساپۍ راپور لري.
د زړه د دومره خرج به حکومت ته خپل کور ته ځم ترکاري پیړم یا لګان یا کچاران دغه شی راوړم نو زه به چې مړی نشم کور کې وچ شي نشته.
دولس کلن بلال خوانځي له دې عمله پریخي چې کورنۍ ته نفقه برابر کړي. هغه د کابل ښار په مکریا نو سیمه کې بوتان رنګوي. وایي پلاری په نشي تو کوروګ دی دی نو اړ دی چې کار وکړي.
پلان پرې کار کوم مو نه مریض کور کې وړو کور کې نه لرو چې نه لرو مو مې ګرځي خو دی واړو واړو ور نه مې دینو. یو دو کلن دی یو کلن دی.
هغه وایي په ورځ کې ایله دومره پیسې پیدا کوي چې کور ته پرې وچه ډوډۍ او ترکاري واخلي.
د زړه د دومره خرج به حکومت خپل کور ته ځم ترکاري پیړم یا لګان یا کچاران دغه شی راوړم نو زه به چې مړی نشم کور کې وچ شي نشته. او جره آباد نو هغه لغمانه مجبور یو دلته راشو بس یو کار مارو کې روان کړم ته نو منګلي ته ګورم مکتب ته روان یم ماته لږ اوریږم کشکې ما مکتب ویلې.
بلال چې په دریم ټولګي کې ښوونځی پریښی وایي د ژوند یوازینۍ هیله یې دا ده سو بیرته ښوونځی پیل کړي.
زه هیله مې دا ده زه مکتب یم بس مشکلات لرو ځکه مکتب نه کور کې ضرورت هم دی باید ما انجینیر جوړ شي مکتب باید ویم اوس ته ژوند خو د مکتب لور نور انډیوالان مکتب کې اوس هغې اوس غټ غټ ځین ته لاړ اوس مونږ او
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن هم په خپل نوي راپور کې ویلي له هرو پنځو په شرایطو برابر افغان ماشومانو له ډلې دوه یې له زده کړو محروم دي. دغې ادارې په دې کلني راپور کې له زده کړو څخه د ماشومانو د محرومیت لوی لامل په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی یاد کړی. راپور همدارنګه وایي دا مهال شاوخوا زر بابا ښوونځي د غیر مسؤوله وسلوالو او افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا تخریب اشغال او یا هم د جګړو له امله باندې. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دغه راپور تاییدوي او وایي د بیلابیلو ستونزو له امله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي د دغو ماشومانو ډیره برخه نجونی دي.
په مجموع کې موږ 3.1 میلیونه له ښوونځي څخه د ناامنۍ له کبله او همدارنګه د ناسمه دودونو د حاکمیت له کبله او همدارنګه د اقتصادي فقر له کبله له تعلیم او تربیه څخه محروم پاتې شوې دي. چې له دې جملې څخه ډېر زموږ ماشومان انجونې دي.
له ښوونځي څخه د افغان ماشومانو پر محرومیت داسې مهال اندېښنې پورته کیږي چې په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو بریدونه درې برابره زیات شوي او دا ښوونځیو ته د ماشومانو لاسرسی کم کړی.
تاسې ازادي راډیو او ریوام اوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼ کوچنیان له زده کړو څخه محروم دي. اوس هم د ځینو مور او پلار او کوچنیانو هغه ستونزو ته غوږ نیسو چې دوی له ازادي راډیو سره شریک کړي.
یعنی دا زمان دی وړ وړ دی دوا مختاب نه چته وای مختاب خو سایه په پیسو وای مختاب خو سایه په ملک وای مختاب خو سایه په پوانه وای مو مختاب څوک وای نو مختاب خو سایه چی شبنه وای یو موري افسر یو وروري خواري سره کې بدنګي کې ملک لري دی کېدو مونږ خو نه ولاړې سپرو شمو کې پراته دی بیا غو وروري سبانه وروري سبانه وروري بیا غانو غو ولې چې مونږ ته کار ځون پیدا شي ولې نه وای چې کار ځون پیدا شي مونږ ځی پاره ټولې مشمانم مونږ غریبانه نه دا سره کې څور
مکتب درس ورکی منگا درس یاد نیسو سوچ درس نه وای دغه زور نه لري چې پیسې ورکی دولتي ترشی خپل درس وای ولا چې غټ د مکتب چې موږ اوچیر رسی چې موږ درس وای او خیره غټ شو به وظیفه واخلو د مثلا ډاکټر انجینر پولیس قومندان شي وشو که څوک مکتب نه وای درس به یاد نه وسی راتلونکی به خراب وي. دته یو پیغام لرم چې باید درس وای تعلیم وکړي چې اوچیر ورسیږي باید درس وای چې انده درس او انده قلم د چې اوچیر خلک رسی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو څخه محروم دي. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په ټولګي کې څلور یا پنځه کتابونه وي چې ټول زده کوونکي ورباندې راټول وي. مسؤلین هم دا ستونزې مني. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له دریو سوو زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوختي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کلي اوسېدونکي وم. ټول زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
زما نوم پزیلیا نه، د ملالم کلي اوسېدونکي یم. کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دري نشته، ټولنې ډېر کتابونه نشته. پنځه شپږ کتابونه راکلي، نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته. دی زده کړه پکې استاد راته لږ شی ولیکي. دا
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کېږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نوم یې شبانه ده، د ملارم کلي د نسونو منځني ښوونځي شپږم ټولګي.
زمونږ ډېر کتابونه دي، خو موږ هغه کتابونه رانشي نو موږ امتحان په څه کې ورکو؟ خو موږ ته د هغې کتابونه سوالونه راولي، موږ به څنګه حل کړو؟ موږ سره خو کتابونه هم نشته.
د یاد ښوونځي ښوونکی احمدالله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو تر څنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردانو سره کتابونه نشته. اکثر شاګردانو سره موږ کوشش کوو چې په خپلو پیسو مله کم شعر وړوله ماشومان دا خپل درس وایي، خو بیا هم ستونزه ده.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته یې ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډېر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه موږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی موږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه له زده کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کېږي باید ښه وساتي، څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم ترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نه شي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي راډیو د ازادي راډیو له ویبپاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
تاسې ازادي راډیو اوریده. لندن په اول لوبغالي کې د 50 اوورونو لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. دا د 2019 کال د نړیوال جام لومړۍ لوبه ده. د دې لوبې په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر څخه واورو. شیبر صاحب، تاسو د رواني لوبې د جریانات په اړه څه راته وایست؟
مننه ملالی جانې، لکه څرنګه چې دغه اوس زه لوبه څارم، البته د انټرنیټ له لارې، تر دې دمه د انګلستان ټیم په 14 اوورونو کې 101 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د انګلستان له لوري جیسن رای، روټ او مورګن 300 تر 500 ډېر رنځونه جوړ کړي دي، خو رای او روټ سوځېدلې دي. مورګن لا لوبې ته ولاړ دی او له مورګن سره په بیټنګ کې سټوکس 150 منډې جوړې کړې دي او لوبه ادامه لري. لکه څرنګه چې دغه لوبې ته ملالی جانې دغه اوس زه ګورم، نو د انګلستان ټیم پیاوړی ښکاري، ډېر پیاوړی ښکاري، ځکه چې د دوی ډېر تکړه لوبغاړي وروسته هم پاتې دي، لکه باټلر چې د دنیا ټولو رسنیو پرون او هغه وړمه ورځ ویل چې دنیا شایي د باټلر بیټنګ په دغه نړیوال جام کې حیرانه کی.
شیبر صاحب، تاسو په مخکېنۍ خپرونه کې ویل چې انګلستان د ګټلو ډېر چانس لري، اوس هم په همدې باور یې؟
د لومړی لوبي ته پکتو هم همدا باور زما یقیني دی کته هم بیا هم لوبه لوبه دا وګورو چې جنوبی افریقا وروسته څنګه بیټنګ کوي او یو بل شي ته فکر وکړو انګلستان په پیل کې چې نن کله لوبه پیل کړه ډیر ښه وځلیده لیکن د دوی یو دوه لوبغاړي لکه رای او روټ سر په سر اوټ سول وسوسېدل او بیا په پیل کې اول اوپنر یا د سر لوبغاړی برسټو په صفر باندې اوټ شو چې مجبور شو چې لوبه ورو کړي کله نا کله دغه چانسونه هم راځي
شبر صاحب دواړه اوپنرز اوټ سوي دي که یو یې لا تر اوسه ولاړ
تر اوسه پورې دواړه اوپنرز اوټ سوي دي لیکن ملالې جان یو موضوع ته د اوریدونکو پام راړوم چې د انګلستان ټیم چې دا ځل چې ما مخکې هم ویل چې دا ډېر پیاوړی ټیم دی پیاوړتیا په دې کې ده چې تر لسم نمبر پورې دوی بیټنګ کولی شي نو که یو اوټ شي تیزه لوبه کوي وای که اوټ شم نو څه په ما پسې بل لوبغاړی راځي هغه وای که زه اوټ شم په ما پسې بل راځي ځینې نور ټیمونه چې دي هغه داسې چې درې څلور یا پنځه کسان یې د سر ش بیټنګس کولای شي وروسته بیا بالران دی هغوی ش بیټنګس نشي کولای که دوی اوټ شي بیا هغوی زر زر سوس
شنو دا خو د دوی د بیټنګ د پیاوړتیا په اړه تاسو را ټول فیلډینګ بیا څنګه دی که دوی فیلډینګ ته ودرېږي نو هغه خراب دی ستاسو څنګه
خصوصا د نه تنها د انګلستان د انګلستان د استرالیا او خصوصا او د جنوبی افریقا د نیوزیلند د دوی فیلډینګ ډیر زیات پیاوړی دی ځکه دوی تقریبا ټول لوبغاړي اتلتیکس لوبغاړي دي لکه زموږ د شاهزاد په څیر لوبغاړی دوی نه لري چې باډي د لوبې لپاره فټ نه وي دوی ډېر ستر ستر جمپونه کوي ډېر لري ځایونو کې توپونه راګرځوي او میدانونه هم ډېر هوار دي پریکټس هم ډېر ښه کړی دی او دوی تاسو ته خو معلومه ده چې دغه له اقتصادي پلوه پیاوړي هیوادونه ډېر ښه میدانونه لري دوی د کرکټ اکاډمیانې لري د مکتب له لومړي صنفونو لا دوی زده کړې کوي ښه روزل کېږي
شبر صاحب د افغانستان د کرکټ ټیم خواته براسو افغانستان ته څومره موږ خوشبینه یو
افغانستان ته ډیر خوشبینه وو خصوصا د افغانستان خوشبینی لدې سره تړلې ده د شنبه پر ورځ باندې له استرالیا سره ډیر پیاوړی لوبډل ده له غوی سره لومړی مسابقه ده کچرته دغه میدانونه په هغه ورځ ورو توپ چولو ته یعنی سپین بالرانو ته مساعد زه باور لرم چې افغانستان به استرالیا ته ډېر سخت سردر جوړ کړي او که فاست بالرانو ته مساعد وو نو بیا د استرالیا فاست بالران ډېر شلوبي شي
ډېره مننه احمد شیبر وو چې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په اړه یې را سره خپل معلومات او نظر شریکاوه تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي دینی عالمان دي د روانې جګړې پر خلاف خپل رخ پورته کړي ترڅو خلک وپوهوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پردو له لوري ور باندې تپل سوې ده حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي
د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې دینی عالمان او د حج او اوقافو ریاست د سولې په برخه کې هیڅ اقدام نه کوي دوی وایي ماشونه د دولت څخه خوري خو بیا هم د دولت په ننګه هیڅ ګام نه پورته کوي د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي د غزنی په ډیری جماعتونو کې د جمعې خطبه ویل کیږي خو په یوه خطبه کې هم د جنگ په بس کېدو او د سولې په اهمیت خبرې نه کیږي
وختره مې دغه ده چې واضح خلکو ته روښانه لار وښایي د روان د ناروا په اړه باندې وضاحت ورکړئ د روانې جګړې په اړه وضاحت ورکړئ مخکې مو هم مکرانه غوښته را ادا کړې وه چې دوستانو موږ تاسو په فرضي کارونه کوو ولې نن په افغانستان کې اولین ضرورت خلکو اولین حکم د دین دغه دی چې د وینې ناروا وینه ده چې تویده باید بنده شي زه فکر کوم د موږ زیاته علما ډېر تمرکز په دې خبره نه کوو
والی وحید الله کلمزی دغه خبرې د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د دینی عالمانو او علماو شورا له لوري د مولوي سمیع الله ریحان د فاتحې په جوړسوي غونډه کې وکړې په دغه غونډه کې په غزنی کې د علماو د شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحانی هم وینا وکړه او ویل دینی عالمان دي د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي کنه نو بیا د جنازو پورته کولو ته ځان چمتو کړي
کوم تاسو همداسو تر ډیر نور هم د دغه ظلمونو وحشتونو پاولان همداسي ساکت اوسېږو نو د موږ درد او غم به نور هم ښه زیاتېږي او موږ مکلفیت لرو چې له حقه چې دفاع له حقه چې حمایت او له حق سره ملګرتیا وکړو د ظلم او د ظالمانو په وړاندې خپل د مظلومیت غږ اوچت کړو
په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس محیب الله صابر هم وویل هغه ملایان چې دولتي معاش خوري او د دولت ننګنه کوي هغه به له دندې ګوښه کړي.
کسی که معاش دولت د حج اوقاف مقرره کړي بعد از این صحیح صحبت کنه.
څوک چې معاش ته دولت خوري او د دولت په ننګه کمزوري خبره کوي او له دولت څخه دفاع ونه کړي همهغه لحظه به یې له کاره وباسي. خدای دې وکړي چې وسلوال طالبان به ما هم ټوټه ټوټه کړي او دی هم. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر بل هر ځای زیاتې جګړې او وژنې روانې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې ازادي راډیو اورېده خبرونه نیمای تر رسیدلی او 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. لرزوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
داعش وسلوالې ډلې د کابل دنن ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د کابل پولیس وایي په دې برید کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. جمهور ریاست بیا دا حمله غندلې ده. دا میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا میدان وردګ پولیس وایي چې په دې جګړه کې 15 طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په یوې ګډه اعلامیه کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثره او رغنده بللې دي. خو ویلي دي چې په دې خبرو کې پر کوم مسئلې موافقه نه ده شوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د جمهوري ریاست د ځانګړي امنیت له پخواني مشر جنرال حبیب احمدزي څخه د هغه د تورونو په اړه پوښتنې وکړې چې نوموړي په دې وروستیو کې پر ارګ ماڼۍ لګولې دي. په هنګري کې د سیلانیانو یو کښتۍ تېره شپه ډوبه شوې او کسان پکې وژل شوي دي. په دې بیړۍ کې 15 کسان ناست وو. او د اوکراین په لویدیځ کې تېره شپه د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې 4 تنه چې عمله وو وژل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم یو څو سپورتي خبرونه.
د کرکټ 2019 د نړیوال جام سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې په انګلستان کې پیل شوې په لومړۍ لوبه کې انګلستان او سویلي افریقا یو له بل سره مخامخ دي. د سیالۍ ته سویلي افریقا ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. سبا د دې سیالۍ دوهمه لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 نیټه پای ته رسیږي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ دغو سیالیو اتلې لوبډلې استرالیا سره کوي. د کرکټ اکثریت شنونکي په دې باور دي چې ښایي انګلینډ د کرکټ دا جام وګټي. په خپله کور کې لوبیږي، تر ټولو ښه له آب و هوا سره بلد دي او لوبډله یې هم غښتلې ده. استرالیا او هند هم د دغه جام دوه احتمالي ګټونکي بلل کیږي. د استرالیا پخوانی لوبغاړي امو بصیر بریټلی د استرالیا د کرکټ ویبپاڼې ته ویلي چې استرالیا به یې ګټي. هغه وایي استرالیا 5 ځلې نړیوال جام ګټلی او پوهیږي چې څنګه نړیوال جام وګټي. او د اروپا د فوټبال جام وروستۍ سیالۍ تېره شپه د چلسی او ارسنال ټیمونو ترمنځ وسوه. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې چلسی ټیم ارسنال ته 4 د 1 په مقابل کې ماته ورکړه او چلسی د اروپا جام سیالۍ وګټلې.
تاسی ازادي رادیو اوري. چارواکي وايي میدان وردګ ولایت کې 45 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دوی په وینا یاد وسلوال طالبان د میدان وردګ ولایت په چکو لسوالۍ کې تیر شپه د نشته پر مهال وژل شوی. امنیتي چارواکي زیاتوي چې په یاد وژل شوی وسلوالو طالبانو کې د دوی مهم قمندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د میدان وردګ ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه پلان ورشنډ کړی چې غوښتل یې د یاد ولایت شکل سوالی ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت والی ظفر ولال دین یمین د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال نن رسنۍ ته ویل چې پر دغه پلان وسلوالو طالبانو له تیرې یوې میاشتې راهیسې کار کوي. نوموړي وویل چې تیره شپه شاوخوا 1:30 بجې 200 وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ د برید هڅه وکړه چې په سیمه کې میشتو سرتیرو او افغان هوایي ځواک ورته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
متصل
د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد وای سیمیمی بیا د یاد کانفرانس پر مهال وویل چې د یاد برید پر مهال د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 45 وسلوال طالبان وژل شوي او 50 تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې 15 تنه بیا نور ژوندي ورک دي. سیمیمی دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې په ټپیسو وسلوالو طالبانو کې د ولایت په سطحه د وسلوالو طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. دغه امنیتي مسؤلین وویل چې په یاد جګړه کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه اداو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. چاک ولسوالۍ له میدان ښار څخه په 50 کیلومترۍ کې لرې پرته یوه ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. د دغې ولسوالۍ امنیتي مسؤلین بیا په یادو ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت ډاډ ورکوي او وایي چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت آرام دی او کومه ستونزه نشته.
تاسیس مشغله آزادی رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلی چې د یونیسف په مرسته آزادی رادیو سره جوړ شوی اونیس پروگرام د کوچنی حق او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جراته کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپو خبرې اورو. قدر منوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. 14 کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ چې سې مخکې ته راسې وایي دي پیولې دي دوا موبایل خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې دوجکې سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې روانې پاسمان کړې، ډېرې والم پلار مې.
تاوتریخوالی یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرېنمځي، بیا جګر خو نسم وهم، کله چې بېخوی هستم بیا ورکړم اوشت کوم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خواه ما خواه عیبی کیگی
شا نخو لگه زره دی اصاب دسی نارمان
نکر نکیگی دقیق جوش کی چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی رو جی.
نو کلتی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از دوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دشتی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از دوری گی خب من هم دقیق وقت گیرم دستی فکر من لرس دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمان
بلا رز بیا ما شما نوه هی؟
بلا رز
تاسی ماشومان وهی کنه بیا وقت متوجه سوی دا صبر پس رفته کیگی؟
تو دست کم جورته کیگی دا غرز داده چه هر سوگی ها پتکه کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی.
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشومان کم تغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت کبی. په خشونت سره ماشوم مړاوې او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اړه نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني، او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوا نه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه، او زه یې وهم سې تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ سي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو، دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده، او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلی ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي نه پوهی ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوهی نه ویلې کیږي، هغه څنګه نه پوهی نه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی، نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی د کوټه کوټه راوخل او دبا یو تر واخل او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا نه پوهی نه کیږي.
که چیرته د امور پلار سوا درلودې تعلیم درلودې نو مخه ته به کې نو لوشه بچي دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شيګ دا څه زمو تر شيګ
که راست دي ته پروانی له خاص کړه چې یو کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړ ونځي کوي لاس په کشکاږي خکالي ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې جن بدلیږي پر رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نور هم تازه شي د درویت نور تازه شي خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچې وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخي آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته د مور پلار پیورجک شي د ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نورم زیات شي داری یش په خوب کې چیغې وی بغارې وی نور وسوسه ورته پیدا کیږي موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید دی یو سړی مور پلا او نور مشانان ډیر رحم وکړي او ډیر لته وسوځي او نور ظلم پیو کې نه پلا پیو کې چې ماشوم د کنه پرکان د کړي ګل دی شته ولی په دې باندې ظلم نشي
قدر مره دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونشي زکه چې هغه سخت زیان اړوي د ماشومان خبرونه پات رسو تربیه هي چاري
کور کلای
نن سبا چې رااله مه هم مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دین کو سلام ایا داسې کسان مولې دلی چې پنه خبره لخ خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي
ما ډېر ما ټول سره کته کړ څوک به جه کارونه یا به جه خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کوم
لخ خپلوانو سره روابط پرې کول سستونځ راولړوي
خانه ورورګلوي چې د ترمنځ هغه هم له منځه لاړل هغه کوم مرستش په پستونځو کې د یو بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړل
او خلک څنګه کول شي چې خپل پرې شوی اړیکې لخ خپلوانو سره بیرته ورغوي
دا باید دوه سپنګيري د منډکی پنځه سپنګيري راځم چې دا کته روابط خلاص
خوګو ریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم د موضوع دراسپړل په منزور د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کوي
قدر منه دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی همدغه ټولنیستوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټول سره کته کړ زه تم پیسې ما خلاغه پیسې اخلي خو اخي خو سر سره غوځه زما طبيعت نه ده څنګه زوام دی غونه زه یو سوي جک سره یم هغه وای نه ته دې موږ زومي کنه ته دې موږ تابو که زه هغه تابو نه کوم بم دې سره ویران یم نه اوس نه اوس سره لرم ولا اس ډېر خلک سره کته کړ زه نه جایز غږی هغه به جای کارونه کې به جای کارونه دې مخبل نه خوخي څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم دا دې ما نه خوخي مړی تم نه ورځم واده تم نه ورځم او ډیرو ته ورغلی هم نه یم.
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. نوموړی زیاتوي
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډېره کمه ځمکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید په مترو خبره وه، شاید یو متر دوه متره خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري. دغه روابط سره خراب شوي دي. هغه پخوانی ورورګلوي چې دوی ترمنځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرستې چې په ستونزو کې دوی د یو بل سره کولای شولی هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته. هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي، نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل، د دې تر څنګ البته د خپل کلي له نورو خلکو سره روابط هم وشلېدل، ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي، له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپلې اړیکې ختموي. خو دا کار وروسته پښیمانی لري. د کابل د څرخې پله اوسیدونکی رحمت الله هم دا خبره کوي.
زمن وزه د قطر عبید نو سره فائدہ سو خو بیا ځ خپل درو می وغختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کین استم کنه دې زل کی چاغه واه مورته لم کوي دسی خیر د دې لک شرایط اصل مشره خو دې بیا ځل کی له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا دراغه خو ما بیا م خپل مسلیت په غاړه وخت ورغلم او دې کور ته کور کې ورته کین استم او اوس ان شاء الله خدی را سره که م خپل ځان ملامت هم خپل په غاړه وخت ورغلم کدی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم کور کې ورته کېناستم. بس اوس را سره ښه دي، ډېر خوشحاله یم چې اړیکې جوړې سوې. دوی هم خوشحاله دي، زه هم خوشحاله یم اړیکې مې جوړې سوې.
ښه اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي. همداراز ښه اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښه اړیکې ولري. نوموړی زیاتوي
تروسه فضل له خدای ده، تروسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړې. چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې دوستي اندوالي په صداقت سره کوو. والا خو مو شکر ده موږ مشران لرو. مثلا د زمونږ د خپلوانو په مینځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي بس مشران دا فیصله کوي. بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیرته سره روغ جوړ شي. یاره تر اوسه نه مې دي کړي. والا ډېر خوشاله مو داقت او روابط خود سه یو شی ده چې بیخي ښه نه ده. باید دوستي زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردای سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې محفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو. دا زمونږ په ځرکه نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو خپه يم څنګه وکړو. دا نشته زمونږ په او راحت زو.
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پریکول ندی. نو ماوړی وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی. کده خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي دغه ګوره ګنا ته ځان مخامخ کوي. دا باید دوه سپینګری د منډکی پنځه سپینګری راځه مسی دا کتر روابط خلاص کی. دا سره وغواړي د افغانستان انانات شای دی باید اوسې د جرګو په خلو باندې کیږي، د پښتنو په خلو باندې کیږي. دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل سره غلی دا مشکل د پنځه دوه سپینګری په مابین کې دا خلاص دال سره. دا مشکل کپاس دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دی. نه خو دین خو خلاب کارونه جوړیږي. دا موږ ملک ته بدبختی لنډه کوي. دا خو دی جوجه بدبختی لنډه کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي. هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي. کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي. بدی چې جوړ بدی خو د خدای خوخه نه ده. کتر وابطو نشي کدا وصول دا ګناه ده. دا کارونه د سپینګری په خلو باید نه نه ته سپینګری په خلو جوړ شي.
اسلام هم په خو امنی کوړی کو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي. په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي. ډیر اسباب دي د لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرېشانی اقتصادي فرېشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم دغه قطع روابط کېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه. دای وفات سه نو ده ده جای جهنم ده. اینه پا دیرو کلکو الفاظو سرطی و سریطه و مسلمان ده ده ولی سی چی ده ده عمل پا وجبانده ده تا جای جهنم گذی پا ده مانا چه ده دیر یو بد عمل ده خطا ده روابطو یا مسلمان سر رابطه خطا کول خلوانو سر رابطه خطا کول یا غو سر کینه پردک ساتل ده شران بیخی نرواده
د خپلوانو سره اړیکه پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي. پروا پو استاد ضیاء الحق شمسی په اړه داسې وایي:
بېلابېلې ستونزې درلودلی شي. اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نشي کولی، دا یو مسئله. بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي. هر یو کس چې تنها کېږي له ځانه سره شخصي، انتزاعي او ډېر غیر واقعي افکار مخ کېږي. منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه، یو خاص ډول افکارو ته رسیږي. دا په خپله له یو بل زاویه زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بیل خیخان او سکوسي اعتماد نه لري په ټولنه کې. یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره دی، د دوستان دی باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي، زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه ده د انسان لپاره. یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د ده وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلاره پوهیږي چې خور سره د عام نور زما مړی او ژوندی بسته، نور دې نه راکره راځي او نه ورځم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هره ورځ د یو چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهیږي چې چا سره یې خیکی کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم، زما د زدې دا کار وکړ او د جان آغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دې خبرو پسې مه ګرځه. اوس جان آغا خو دې ورور ده، یوه خبره وه تېره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه.
ښه نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو؟ نن شپه به کینو، لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
زه خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
هی خدای دې انصاف درکي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو وزر مو نه.
اولا زم په واده هیڅ پوه نه شوم او ډیره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کام راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو. هی
درنو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
راشي زمنګ لپو کې دي زاليو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دي زاليو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دي زاليو کې کرم نختر نختر کرم نختر نلری کله مو چنار نلری کرم نختر نلری کله مو چنار نلری منصور وغزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری